السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه چې ما صالح د خپلو همکارانو په مرسته جوړه کړې او 219 پروګرامونه یو برخه جوړوي. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه په راپورونه کې وري چې په کابل کې د امریکا سفیر وای نړیوال به تر 2016 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدې. خو تر څو مخکې خبرونه وري چې محمد قاسم سولمل برابر کړی دي.
زما سلامونه هم ومنه ده هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر وای نړۍ له 2014 کال وروسته هم افغانستان سره خپل مرستو ته ژمنه ده. ډیپلوماټیکي هڅې نن د دې لپاره پیل شوې چې روسیا او چین د سوریې د حکومت خلاف بندیزونو ته وهڅوي او د جاپان په کیوشو کې سیلابونو شپږ کسان وژلي او شپږ نور یې لادرکه کړي دي. پوره خبرونه په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر چې د کار موده یې پای ته رسیدونکي د پرون په کابل کې ویل افغانستان سره د شیکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې د نړیوالې ټولنې له ژمنو ښکاري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم نړیوال افغانستان یوازې پرې نږدې او مرستې به یې ورسره روان وي. کراکر دغه څرګندونې پرون په یو کنفرانس کې وکړې چې جزئیات به وروسته واوري. د افغانستان د کورنی چار وزارت وای لمړنۍ څېړنې شي چې د شنبې په ورځ د سمنګان د مرکز په ځانوژن کې برید کې طالبانو او نورو ډلو لاسترلود. یو ځانوژن کې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چاودنه وکړه چې د سمنګانی په ګډون یې درویش کسان وژل. طالبانو په غبرید کې لاس لرل رد کړی و. د کورنی چار وزیر بسم الله خان محمدی پرون په سمنګان کې ویل چې د حکومت لخوا ټاکل شوی هیئت لا هم د سمنګان پیشه څړي او هغه اسناد او شواهد چې لاسسوي څرګندوي چې طالبانو او تروریستانو دغه برید تنظیم کړی وو. د نورستان دولتي چارواکي وایي چې د برګمټال ولسوالۍ او د مرکز پارون ترمنځ په غرنۍ لاره کې وسلوالو کسانو درې تن وژلي او دوه نور یې یرغمل کړي. دولتي چارواکي زیاتوي چې دغه 15 کسان د برګمټال ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې له مرکز پارون څخه د راګرځېدو پر مهال له دې پیښې سره مخ شول. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. او دا هم د نن لپاره د افغاني پوړاندې د ځینې بهرنۍ اسارو بیه. یو امریکایي ډالر 1.5 افغاني 1.5 پوله. یو یورو 12 افغاني او یا پوله. یو پاوند 9 افغاني او 10 پوله. یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله. زر لانی تومان 15 افغاني او یا پوله. او زر پاکستاني کلدار 1540 افغاني. او دا هم د سیمونو ډی څخه. عراق د اکشن به پروز ویل چې له کوردستان څخه ترکیه ته په لارې کې د نفتو صادرات غیر قانوني دي او انقریه ته خبرداري ورکړ چې د عراق لوی خپلواک سیمه سره دا ډول سوداګري به د بغداد او انقریه اړیکې زیانمن کړي. د عراق د حکومت ویان الیل د باغ ویل چې تیل د ټولو عراقیانو ملکیت دی. د هر ډول صادرات او واید باید د مرکزی حکومت لخوا تنظیم سي. ترکیه ویل چې د عراق له شمال څخه د ورځې له 15 تر 30 پورې د اومو تیلو ټانکرونه واردوي او د دې امکان شته چې د دې ټانکرونو شمیر د ورځې له 100 تر 200 لوړ سي. د عراق د کوردستان خپلواک سیمه چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده د تیلو د صادراتو په برخه کې له مرکزی حکومت سره ستونزې لري او د انرژي سیاستونه د دواړو خواو ترمنځ په یو حساسه مسله بدله سوې ده. ډیپلوماټیکي هڅې بنن غړندۍ کېږي چې روسیا او چین د تر او بلل سي څو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې په دغه واد کې د روان خونړي تاوتریخوالي له کبله د سخت اقدام لاتړ وکړي. نړیوال استازي کوفی انان بنن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پیکن کې له ولسمشر هو جینتاو او نور علي رتبه چارواکو سره کتنه ولري. د ډیپلوماټیک اقدامات په داسې حال کې کېږي چې امنیت شورا د جمعې پر ورځ له زربلاجل سره مخ ده. څو په سوریه کې د ملګرو ملتونو ماموریت بیا نوې کړي. بشار الاسد په تریم ساکل کې له سوي جګړې وروسته له تازه انتقادونو سره مخ دی. فعالانو د جګړه عامه وژنه بللې ده. خو سوریه د بهرنی چارو وزارت ویان جهاد مقدسی ویل په دې کې کې حکومتي ځواکونه له غیر قانوني وسلوالو سره جګړه کوي.
لم تستخدم خلالها قوات الحكومة للطائرات
دوی د سوریه حکومتي ځواکونو له الوتکو څرخل وتکو ټانکونو یا هم توپونو کار نه دی اخیستی. دا چې پر یو کیلومتر مربع کلي باندې د توپونو د برید په اړه ویل سوي رښتیا نه دي. موږ د دغسې اداو په هدف او په امنیت شورا کې په اړه د بحث پر وخت پوهیږو. د پوځ لخوا د بېګنا ملکیانو په وړاندې کوم برید نه دی سوی. هغه څه چې پېښ سوي دا دي چې د امنیتي ځواکونو او غیر قانوني وسله والو ډلو ترمنځ شخړې سوي. دا هغه ډلې دي چې پر سیاسي حل لارې باور نه لري. سوریه پرون د انان لخوا د لګول سوي تورونه رد کړل چې ګواکې د سوریه ځواکونو پر تریمسه کلي درنې وسلې او څرخل وتکي کارولې دي. په عین حال کې جګړې د دمشق یو بلې ولسوالۍ ته هم غځېدلې دي. د اسره صلیب نړیوال کمیټې پرون اعلان وکړ په سوریه کې د جنگ لمن دومره پراخه سوي چې اوس د ملکیانو ژوند هم ګواښي. په سوریه کې د جنگ د حالاتو له بدلون وروسته اوس که جنګیالي په دغه هیواد کې جنګي جنایت وکړي نو د ژنیو له تړون سره سم به په رسمي توګه تر تعقیب لاندې راځي. د اسره صلیب نړیوال کمیټې تر دې مخکې یوازې د ادلیب، هومس او هما جنګي سیمې اعلان کړې وې. د نړیوال کمیټې دا اعلان په داسې حال کې کړی چې نړیوالو څارونکو د هغه څه په اړه چې د تریمسه په سیمه کې پېښ شوي وه او د دولتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي وه تفصیلات راټول کړي دي. په همدې حال کې سیاسي فعالانو خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د پایتخت دمشق په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو او پاڅون کوونکو ترمنځ سختې نښتې شوي، خو خپلواکو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینتن نن وختي د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو عالی رتبه اسرائیلي چارواکو سره د کتنې په مقصد دغه واټو ورسیده. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې اترې او د ایران لانچمن اټومي پروګرام به په اسرائیلو کې د میرمن کلینتن د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصر تر دوه ورځني سفر وروسته تل ابیب ته ورسېده. هغې په مصر کې له منتخب ولسمشر محمد مرسي سره وکتل او په دغه هیواد کې له ډیموکراتیک انتقال د امریکا ملاتړ څرګند کړ. د جاپان چارواکي وایي د کیوشو په نامه ټاپو کې د سیلابونو له کبله شپږ ویشت کسان مړه او شپږ نور له درکه دي. په غرنۍ سیمو کې په زرګونو کسان د مځکې د ښویدنې او ونو د چپه کېدو له کبله چې لارې بندې کړي په خپلو سیمو کې بند پاتې دي. د جاپان پوځ ځینو سیلاب ځپلو سیمو ته د څرخل وتکو په مرسته خوراکي مواد انتقال کړي دي. بوربکیو د پولند ځینې برخې ځپلې دي. د مرکزی اروپا په دې هیواد کې دا د اقلیم اړوند یوه نادره پېښه ګڼل کېږي. د توپان د دې هیواد شمال او لویدیز برخې ځپلې دي. یو کس په نتیجه کې مړ سوی او شاوخوا لس تنه نور ټپیان سوي دي. د برېښنا مزي پرې او سړکونه بند سوي دي. په عین حال کې د اوروژنې په سلګونو کارکوونکي د پرې سویو ونو په لرې کولو بوخت دي. او د اروپایي شورا د ټولنې یو پیژندل سوي غړي د روسیې د پارلمان پر دې اقدام انتقاد کړی چې تهمت یې یو وار بیا یو جنایي جرم معرفي کړی دی. له سویس څخه اندریس ګروس ویل چې دا نوی قانون د هغه سختو او نویو قیوداتو برخه ده چې د انټرنیټ له استفادې نیولې د غیر دولتي موسسو تر بهرنۍ تمویل پورې مسایل پکې شاملېږي. ده ویل چې دا قیودات د روسیې جمهوري ریاست د ولادیمیر پوتین د ورستنېدو په لومړۍ اونۍ د روسیې د پارلمان لخوا په چټکۍ سره تصویبېږي. اندریس ګروس د ازادي راډیو له روسي څنګه سره په مرکه کې وویل چې د تهمت او افترا په اړه د نوي قانون له اروپایي معیارونو سره برابر نه دی. د خبرونو پای.
لس بجې او څه باندې اته دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د شیکاګو او توکیو د کنفرانسونو له ژمنو داسې ښکاري چې نړیوال به تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي. افغان سرتیري شکایت کوي چې اړوند چارواکي ستونزو ته پام نه کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ټیم په تاجکستان کې ځینې مسابقې ګټلي خو لا هم وایي چې ځینې ستونزې چارواکي نه ورحلوي. نور مسایل هم څېړو ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې په همدې خپرونه کې واورئ. په کابل کې د امریکا سفیر له 2013 کال نه وروسته په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو اندېښنې رد کړې. راین کراکر چې نور خپل دنده پرېږدي پرون په کابل کې خبرلانه ته وویل چې د شیکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې د نړیوالې ټولنې له ژمنو څرګندېږي چې نړیواله ټولنه له 2013 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. نور جزئیات له احمد زبیر ژمن څخه اوري.
که چه هم د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په افغانستان کې په امنیتی اقتصادي او د ادارو د جوړښت په برخو کې یو لړ ستونزې مني، خو د نورو امریکایي چارواکو په شان ډاډ ورکوي چې هیواد به له 2014 کال نه وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي. راین کراکر چې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وروستي خبري کانفرنس ته وینا کول وویل، داسې اندېښنې شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان وضعیت بدل شي، خو هغه وویل د نړیوالې ټولنې وروستو ژمنو ته په کتو سره به داسې نه کیږي. دی وایي ډېره ویره او اندېښنه موجوده ده چې د 2014 کال په پای کې د ایساف په وتلو سره به په افغانستان کې هر څه سقوط وکړي. هغه څه چې په اړه یې باید خبرې وکړو یو تضمین دی چې داسې به نه کیږي. په شیکاګو کانفرنس کې له 2014 کال نه وروسته له افغان ځواکونو څخه ملاتړ، او په توکیو کانفرنس کې له دې هیواد نه په اقتصادي برخه کې ملاتړ له ټولو مهمه. د افغان ځواکونو په وړتیاوو کې پراخ اصلاحات هغه څه دي چې دغو اندېښنو ته ځواب وایي. ښاغلی کراکر وویل په دې اړه کوم شک نه لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل وخت په 2014 کال کې ترسره کیږي، ځکه د هغه په وینا د افغانستان اساسي قانون دا مسله روښانه کړې او جمهور رئیس حامد کرزي هم په دې اړه خبره سپینه کړې ده. نوموړي چې نورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه ماموریت پای ته رسیږي وویل، په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې ډیر پرمختګونه شوي دي. د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف پر پاکستان د فشارونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی کراکر وویل، دی وایي زه په دې اړه څه نشم ویلی چې د هغې مسؤول څوک دي، خو دا به ستاسو امنیتي ځواکونو او نړیوالې ټولنې ته ډېره ستونزمنه وي چې شورش ختم کړي په داسې حال کې چې رهبري یې په یو بل هیواد کې پناځایونه ولري. زه په پاکستان کې د امریکا سفیر وم او تر یو حده په دې مسایلو پوهیږم. یوازې د فشار راوستلو موضوع مطرح نه ده، بلکې د ګډو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د لارو موندل هم مهم دي. ښاغلی کراکر وویل، تیر یو کال د امریکا د سفیر په توګه په خپل ماموریت کې په افغانستان کې د یو لړ مهمو پیښو شاهد و. هغه په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د موافقې لاسلیک کېدو او د توکیو او شیکاګو د کنفرانسونو په ګډون د افغانستان په اړه نړیوالو غونډو ته اشاره وکړه. راین کراکر له تیر میلادي کال د جولای په 15 نیټه په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه کار پیل کړ. ویل کېږي نوموړی د ځینو روغتیایي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل ماموریت نیمګړی پرېږدي. ښاغلی کراکر په خاطر دې په عراق، پاکستان، سوریې، لبنان او کویت کې هم د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه پاتې شوی دی.
عمردل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي نړیوال به تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي. تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه اکثریت بهرني ځواکونه وځي او افغان ځواکونه ته د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپاري. د افغانستان ملي پوځ یو شمېر سرتیري شکایت کوي چې افغان ځواکونه ته د امنیت د انتقال له پروسې سره یې د روغتیایي ستونزو هواري ته پاملرنه کمه سوې ده. دوی وایي چې په ځینو پیښو کې د چارواکو د نه پاملرنې له کبله یو شمېر ټپیانو سا هم ورکړې ده. معصوم میوند په دې اړه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی.
د بهرنی ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر په پراخېدو سره د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې د روغتیا او لوجستیکي اسانتیاوو د کمیدو په اړه شکایتونه ډېر سوي دي. د افغان ملي پوځ یو شمېر سرتیر چې د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې په خپلو دندو بوخت دي شکایت کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته یې پاملرنه کمه سوې ده. یو شمېر سرتیرو د ازادي راډیو د ازادي او اورېدونکو خپرونې ته د تلیفون له لارې په دې اړه شکایتونه کړي او له اړوندو چارواکو یې د جدي پام غوښتنه کړې.
زه د ملي اردو سرتیری یم. د هرات په کوشک کوهنه کې د پوځ یو سرتیری ژوبل شو. نه الوتکه راځي او نه کاروان. د ډېرې وینې د بهېدو له امله بل اخره نوموړی سرتیری مړ شو. محمد یوسف یم، په هرات ولایت کې د پوځ سرتیری. اوس په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې دنده اجرا کوم. څلور ملګري مو په یوه میاشت کې ټپیان شول. نه الوتکه راغله او نه هم د پوځ کاروان. د ظفر له قول اردو نه تر دې ځایه 3 ساعته لار ده. د ټولو ځوانانو زړونه له عسکرۍ نه تور شوي دي. مونږ ډاکټر نه لرو. یو تن مو چې ناروغه کیږي نو مو د کنډک قومندان ته راپور ورکوو. قومندان وایي چې دریشي ور بدل کړی او وی باسي چې خپل کور ته ولاړ شي او نور ملي اردو ته رانشي.
ازادي راډیو ته شکایت کوم چې څوتونو پوځانو ویل چې په خو به د ټپکې دوه په صورت کې ایساف ځواکونه جر تر جره د هلیکوپټر لاري روغتیاي مرکزونو ته رسول. خو د دې په وینا لکه چې په ځینو سیمو کې بهراني ځواکونو امنیت افغان ځواکونو ته سپارلي د دغه ډول ستونزو پر وخت سم لاسنیوی نه کیږي. په عین حال کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري د تشاک ته پاکو بو او د مناسب خوړل نستوالي هم شکایت کوي. د روغتیاي مسایلو په اړه د ملي اردو د سرتیرو شکایتونه مو د ملي اردو د صحیح چارو ریاست سره شریک کړل. خو د ملي اردو د روغتیاي چارو رئیس ډاکټر مساوردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې د ملیورد عسکرو ته روغتیاي اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي.
موږ د خپلې اردو لپاره په ټولو زونو کې ساحویش افغاني لرو چې په څلورو زونو کې فعلا موږ ساحویش افغاني فعالې دي چې هغه د ګردیز شفخانه ده، د قندهار شفخانه ده، د هرات شفخانه ده او د مزار شریف ساحوي شفخانه ده. د قلوردوګانو په ساحه کې ساحوي شفخانه نه یې خاطر لرو، د قلوردوګانو په ساحه موږ کلینیکونه لرو چې په دې کلینیک کې ډاکټران موظف دي او معاون ډاکټران موظف دي. ټول وسایل د دوی د کومک لپاره لري او د مریضانو په خدمت کې دي.
د پوره تجهیزاتو، وسایل او نورو اسانتیاو د نستوالي له امله له پخوا څخه هم د اندېښنه موجوده و چې د انتقال له پروسې سره به افغان ځواکونه له یو شمېر ستونزو سره مخ سي. که څه هم افغان چارواکي دا تاییدوي چې د تجهیزاتو او وسایلو له پلوه لا هم د نړیوالې ټولنې لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري، خو په ټینګار سره وایي چې له بهرنیو ځواکونو په تدریجي توګه د ټول هیواد د امنیت اخیستلو ته تیار دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر بشپړ سو. د دې وزارت ویاند ویل 15,000 نور افغان کډوالو ته به د پاسپورټونو ورکول یوه میاشت وروسته پیل سي. تفصیل محمد قسیم سولمال خبري.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د پاسپورټونو له ورکولو سره به دغه کډوال له ټولو هغه امتیازونو برخمن سي چې د دې هیواد ات پای لري. د بهرنی چار وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په ایران کې هغه 1 میلیون افغانانو ته چې قانوني اسناد نه درلودل پاسپورټونه ویشلي. ښاغلی موسازی وایي چې تمه لري د روژې نه وروسته به په دوهم پړاو کې د 15,000 نور کډوالو لپاره هم پاسپورټونه توزیع کړي.
په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټونو ویشل به د افغاني اتباعو حقونه خوندي کړي. لا دین وروسته افغانان کولای شي د خپل اسناد له مخې خپل اولادونه په ایران کې ښوونځي او پوهنتونونو ته واستوي. هغوی کولای شي روغتیایي بیمه ترلاسه کړي. دوی د غراز کولای شي چې په کومو حالاتو کې چې د دوی حقونه مراعات نشي د ایران محاکمو ته مراجعه وکړي.
موسسه زیاته کړه کوم کډوالو ته چې پاسپورټونه ویشل کېږي د ایران لخوا ورته لمړی درې میاشتنی ویزه ورکول کېږي چې بیا به یې موده نور هم اوږده سي. که څه هم چارواکي ډاډمن دي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټونو په ورکولو سره به د هغوی ستونزې هوارې سي، خو یو شمېر کتونکي په دې اړه شک څرګندوي. دوی هغه ستونزو ته اشاره کوي چې په دې وروستیو کې د ایران په ځینو سیمو کې افغان کډوال ورسره مخ سوي دي. کتونکي همداراز اندېښنه څرګندوي چې درې میاشتنۍ ویزه به د افغان کډوالو ستونزې هوارې نه کړی سي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په ایران کې چې کوم پاسپورتونه افغانانو ته ویشل شوي له هغوی نه زیاتې پیسې اخیستل شوي. د هغوی د یو کال د کار ګټه یې ځینې اخیستلي. لکه څنګه چې تاسو خبرې یاست، په دې وروستیو کې افغان کډوال په ایران کې د خوراکي موادو د اخیستلو او ډریوري څخه هم منع کړی شوي دي. نو دا درې میاشتني پاسپورتونه چې دوی ته ویشل کېږي دا د دوی کومه ستونزه حلولی شي؟
د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي، خو زیاتره وختونه په ایران کې له کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کېږي. که څه هم ایراني چارواکو په بیا بیا د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو ژمنې کړي، خو خپل کډوال وایي ایراني چارواکو یې د ستونزو د هوارولو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره قوي اراده نسته. د دې ادارې مشر چې پرون یې په کابل کې خبرې کولې وویل چې ځینې ادارې له اداري فساد سره په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر د رشوت په تور د دوو څارنوالانو بیرته پریښودل د خپل سر کورونو د جوړېدو په مخنیوي کې د کابل ښاروالۍ نه همکارۍ د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د یوې قوي سیاسي ارادې د نشتوالي په اړه د مثالونو په توګه یاد کړل. عزیز الله لودین دغه خبرې د یک شنبې په ورځ د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې په یوې مشورتي غونډه کې وکړې، سره له دې چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې مشر په تېر یو کال کې د دې ادارې کار د ستایلو وړ وبله، خو ویل چې یو شمېر نورې موازی ادارو ورته ستونزې جوړې کړې.
زه دا منم چې تر اوسه موږ په دې نه یو بریالي شوي، سو هغه کارونه مو چې باید په دې دوه کلونو کې ترسره کړي وای تر اوسه مو نه دي کړي. دا اوس له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یوولس موازی ادارې موجودې دي، هر یوې ته چې وګوري په ډالرو معاشونه اخلي. د خدای لپاره ماته یو راپور راځي چې ډاکټر صاحب د پلاني ځای ګمرک یو ځل تفتیش کړه، د یوې کورنۍ اووه کسه پکې ښکېل دي. درې څلور ورځې مخکې هم دوه سرنوالان چې رشوت یې اخیستې نیول شوي وو، خو له بده مرغه چې دواړه د ضمانت له مخې خوشي شوي دي.
ښاغلي لودین، په هیواد کې د امنیت نشتون او په ځینو دولتي ادارو کې د معاشونو ټیټوالی هم د اداري فساد دوه نور لاملونه وبلل. هغه وویل چې په ځینو دولتي ادارو کې په دندو د بې تجربې کارکوونکو ګمارل هم د اداري فساد رامنځته کېدو لامل کیږي. دای وای چې د محل په یو شمېر دولتي ادارو کې کارکوونکي د تجربې له مخې نه، بلکې یوازې د دې له مخې نیول کیږي چې باید په انګلیسي ژبه او د کمپیوټر پروګرامونو باندې پوه وي. هغه له ولسمشر کرزي وغوښتل چې په ټولو ادارو کې د کارکوونکو په ګمارلو کې له دقت او پاملرنې نه کار واخلي. په یاده غونډه کې یو شمېر کارپوهانو هم په حکومت انتقاد کاوه چې د اداري فساد په له منځه وړلو کې پاتې راغلی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي د داسې یو سند په هکله معلومات ورکړل چې د وزیرانو شورا ته وړاندې شوی، خو تر اوسه یې په هکله پریکړه نه ده شوې.
دا د کرنې د وزیر آصف رحیمي لاسلیک دی. هغه د وزیرانو شورا ته ویلي چې د عمر ځمکه غصب شوې، خو د وزیرانو شورا هیڅ په دې هکله پریکړه نه کوي. چې په پروان کې 208 شپېته جریبه، باګرام کې 30 زره جریبه، فاریاب کې 1121 جریبه، بدخشان کې 600، بادغیس کې 1500 جریبه، کندوز کې 1900 جریبه، کندهار کې 1000 جریبه، خوست کې 2000 جریبه، ننګرهار کې 6100 جریبه، په هرات کې 8000 جریبه او په غور کې 2650 جریبه ځمکه غصب شوې ده.
یو شمېر کتونکي وایي چې د ولسمشر کرزي د کابینې یو شمېر پخواني او اوسني غړي د محل له اداري فساد سره د مبارزې په اداره کې دوسیه لري چې دغه اداره یې نمونه نه افشا کوي. دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې له افغانستان سره د مرستو په اړه د توکیو په نړیوال کانفرانس کې افغان حکومت ژمنه وکړه چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي. جمهور رئیس احمد کرزي هم وویل چې په راتلونکو دوو کلونو کې به یې هلې ځلې له اداري فساد سره په مبارزې د حکومت په ښه کولو او د قانون په حاکمیت متمرکزې وي.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله حضرت نجدې وساتي او د ملی یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی چې هر ورځ د سهار پر اوو بجو خبرونه پیلوي او د ماښام تر اوو به روان وي. ازادي رادیو په ټول افغانستان په منځني څپه 1290 دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، پل علم، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 15 څپه صافه واځي ووري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړي. ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان د ښځو د کرکټ ټیم په تاجکستان کې د کرکټ مسابقې ګټلې او د سیریز جام یې خپل کړی دی. دغه ټیم چې تیره اونۍ هیواد ته ستون شوی، د ولسي جرګې اداري هیئت وستایي او لوبغاړو ته یې میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. دغه ټیم ګیله من دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ ورته پاملرنه نه کوي. په دې باب خان محمد سیند یو رپورټ برابر کړی.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم د کرکټ د مسابقو لپاره یو بهرني هیواد ته ځي او د بری له کپ سره هیواد ته ستنیږي. د افغانستان خزینه کرکټ ټیم په دې وروستیو کې د کرکټ د یو لړ مسابقو لپاره تاجکستان ته تللې او د کرکټ د یوې ورځنۍ لوبو سیریز ګټلې ده. یاد ټیم د شنبه په ورځ د ولسي جرګې اداري پلاوي وستایو او لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکونه ورکړل. که څه هم دا ټیم له یو بهرني هیواده له بری سره راستون شوه، خو ګیله من دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ټیم مشره دیانا بارکزی وایي
ما را چرا به نام تیم کرکت تیم ملی چرا نشناختن؟ ما یه تیم رسمیات تیم ملی را دادم.
منگواله ده کرکت ده ملی تیم پایس نپیجنی. ما په رسمي او شرعي اسنادو کې دغه ټیم ته د ملي ټیم نوم ورکړی. څلور کاله کېږي چې د دې پوښتنه د ځواب په تمه یم. اول موږ نه تشویقیږو چې د کرکټ ورزش ته پراختیا ورکړو. خیر ده چې کرکټ بورډ له موږ سره مرسته نه کوي، خو د افغانستان د ښځو د کرکټ د ملي ټیم نوم خو دې راکړي.
د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم د تېرې میلادي میاشتې په 9 د کرکټ لوبه ته تاجکستان ته تللی او د روانې میلادي میاشتې په 6 هېواد ته ستون شوی دی. دې ټیم د تاجکستان له ښځینه کرکټ ټیم سره 15 ونډې یا د یوې ورځې مسابقې کړي چې یوه یې مساوي او څلور یې ګټلې دي. د افغانستان د ښځینه کرکټ ټیم مشره دیانا بارکزی وایي چې څلور کاله کېږي په شخصي هلو ځلو یې دغه ټیم جوړ او نن یې د بری حد ته ورساوه. د افغانستان په کرکټ بورډ کې د کابل ولایت د کرکټ د فدراسیون مشر حاجي عزیز الله فضلي وایي چې د افغانستان د ښځو کرکټ ټیم په بورډ کې شامل ټیم دی او فعالیتونه یې د هېواد د روانو سیاسي، کلتوري او امنیتي شرایطو په پام کې نیولو او د بورډ د اصولو سره سم تنظیمېږي. ښاغلی فضلي وایي
شورای اسیایي او بینالمللي هم دا کوشش کوي چې موږ ته هغه کمه کرزویه راکوه سوې ده د دایمي غړیتوب دپاره په هغو کې یو بخش دوی هم راځي، خو نه دا چې د افغانستان په نمایندګي دوی یو لوبله له بل هېواد ته غیر رسمي بیا چې دوی خارج ته دي سیالۍ کوي. موږ د چا سره شخصي هېڅ نوت زیاد نه لرو، خو په هر صورت په هره یو اداره کې رسمیت شته، قانون شته، مقررات شته، د هغو د مخ نه به پرېکړه کېږي. که زه چېرې مسپل په سر باندې داسې یو لوبله یو بل هېواد ته بیم، خو طبیعي خبره ده چې هغه به داسې یو ټکر راځي. د وخت په تېرېدو سره چې کله شرایط آمده کېږي دا ستونزې به ټول حل کېږي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر ټیم ته د مډالونو او ستاینلیکونو د ورکړې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ټیم ستونزې به له مربوطو چارواکو سره شریکې کړي.
دا د افغانستان په تاریخ کې اولین وار دی چې د افغانستان نجونې یو چیلنجي کپ د بل ملک نه راوړي او دا تاریخي افتخار ګټي. ستاسو د مشکلاتو د حل لپاره به یوه سالمه لاره پیدا کړو. هغه امکانات چې دوی ته ضرور دي، کوم چې د دوی قانوني او اصولي حق دی، دوی ترې برخوردار اوسېږي او آینده کې د همدې له لارې نورې نجونې هم تشویق شي چې د ورزش او مختلفو بخشونو کې کار وکړي تر څو پورې افغانستان ته دا افتخارات امتیازات لاسته راوړي.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش په مختلفو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. افغان ورزشي ټیمونو په یو لټ سیمه ایزو او نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې او بریاوې ترلاسه کړې دي. افغان ورزشکاران وایي چې که دولت ورته اسانتیاوې برابرې کړي دوی په ځانونو کې د لا پرمختګ توان ویني. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د کرکټ ښځینه لوبغاړي ګیلمن دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ ورته لازمه پاملرنه نه کوي، خو د کرکټ بورډ وایي چې د هېواد د امنیتي، کلتوري او سیاسي شرایطو په پام کې نیولو سره به د دې ټیم پرمختګونه تنظیم سي. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې دوه اونیز پروګرامونه دي چې د همدې خپرونې په جریان کې اورېدلی سي. خو اوس به احمد زبیر ژمن راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
محور رسپانې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله په هیواد کې د ګذر ناروغۍ په اړه ښلې. په سرمقاله کې د کونړ د عامې روغتیا ریاست په حواله راغلي په دې وروستیو کې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د ګذر یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د قانتي په نوم یوه 13 جنۍ وروسته له هغې په ګذر اخته شوې چې درې ځلې د ګذر واکسین وکړ، خو په څلورم ځلې بیا پلار مخالفت وکړ. د سرمقالې د لیکوال په باور تروسه پورې د ګذر د واکسین د اهمیت په اړه خلک سم نه دي پوه شوي او د دې بدمرغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لا ډېر عامه پوهاوي ته اړتیا ده. د خدمتګار ورځپاڼې سرمقاله په ملي اردو کې د روغتیایي اسانتیاو د کموالي په هکله د وروستیو راپورونو په اړه ده. په سرمقالې کې راغلي د ملي اردو د روغتیایي خدماتو سیستم باید نوی او اکمال شي. خدمتګار په خپلې سرمقالې کې د یو شمېر عسکرو هغو شکایتونو ته اشاره کړې چې وایي پخوا به بهرنیو عسکرو د جګړې ټپي سرتېري ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته لېږدول، خو اوس په ساعتونو او ان تر ورځو پورې په ساحو کې پاتې وي چې کله ناکله له همدې امله یو شمېر سرتېري سا ورکوي. خدمتګار لیکلي که له یوې خوا پوځ د ټپیانو د انتقال لپاره هلیکوپټرو ته اړتیا لري، له بلې خوا په قولي اردوګانو، لیواګانو، کنډکونو او ټولو کې پوره طبي پرسونل او وسایل نشته. ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په کابل کې د امریکا د سفیر خبرې راخیستې چې ویلي دي که له افغانستان سره مرستې بندیږي د شوروي د سرو لښکرو له وتلو وروسته حالت ته ورګرځي چې داسې حالت هیڅوک هم نه غواړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې لیکلي چې په شمال کې ځینې ناامنۍ هلته د نفتو د استخراج له وروستیو هڅو سره تړلي دي. په سرمقالي کې راغلي د امو سیند د حوزې د تیلو د ویستلو سره مخالفین غواړي چې د ناامنیو په رامنځته کولو سره د دې کار په مخ کې خنډونه رامنځته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالي کې په هیواد کې د بې کیفیته درملو او خوړو ستونزه څېړلې ده او لیکلي دي د دغو بې کیفیته موادو سوداګرۍ ته اجازه ورکول د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. په سرمقالي کې راغلي که څه هم د بې کیفیته درملو او خوراکي موادو د مخنیوي لپاره اړوندو ارګانونو هڅې کړي دي خو بیا هم یو شمېر حرفوي کسان د افغانستان بازارونو ته بې کیفیته او تاریختیری درمل او خواړه واردوي. په مطلب کې راغلي کچیرې اوس هم په کابل ښار کې پلټنه وشي نو په یو شمیر درملتونونو او دوکانونو کې به بې کیفیته درمل او خواړه وموندل شي.